په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بلې یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې خپرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. اورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د سیاسي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د خپل ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. شغلی بنت پرون په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې به د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره له ټولو اړخونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تیرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بنت ماموریت یو بل کال هم تمدید کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر بنت په انتقاد کې ویلي چې هغه مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور ورکولو کې د نه دی کړی. بنت د خپل راپور په یو برخه کې چې په جنیف کې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې وړاندې کړ، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونه، د مخالفانو او انتقاد کوونکو ځپل او د بیان د ازادي محدودول د یوه استبدادي حاکمیت څرګندوي کوي. په دویمه پرله پسې ورځ هم د نړۍ یو شمېر ښارونه د افغانستان د هزارګانو په ملاتړ د اعتراضونو شاهدان وو. د راپورونو له مخې دغه اعتراضونه پرون د امریکا او اروپا په ښارونو کې ترسره شول. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې لسګونه کسان چې د هزارګانو نسل وژنه بنده کړی ښارونه یې لیږدول، د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې د تلې پراتمه د کابل پر کاج ښوونیز مرکز خونړی برید وسو. په دې برید کې له 500 زیات کسان ووژل شول چې ډیری هزاره کمنجونې وې. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغې لوبډلې که څه هم تیر ماخوستن یو د 0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دوو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی سي. د فوټبال دغې لوبډلې د تیرې جمعې په ورځ د منګولیا لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا د 19 کلنو فوټبال جام په 2023 میلادي کال کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې د ایران په مظاهرو کې تر اوسه 115 اتیا تنه وژل شوي. په ناروې کې میشته دغه ډلې چې ایران کې د اعتراضونو وضعیت څاري پرون یکشنبه وویل وژل سوو کې 19 تنه ماشومان هم شامل دي. د ایران رژیم سره له دې چې مظاهرې ځپي، خو اعتراضونه لا هم روان دي. اکثره اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې ایران کې باید د آیت الله علي خامنئي رهبری وپرځول سي. د ایران په ګڼو ښارونو کې دغه مظاهرې وروسته تر هغه پیل سوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو د ماسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه د حجاب نه مراعاتولو په تور توقیف کړه، هغې وروسته سا ورکړه. پولیس وایي هغې د زړه د حملې له کبله سا ورکړې، خو د هغې کورنۍ او خواخوږي وایي چې ماسا امینی تر شکنجې لاندې وژل سوې ده. د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د پارلمان غړیو عمومي ټاکنې یو کال وځنډولې. د کردستان د پارلمان د اعلامیې له مخې د 111 استازو له ډلې 88 هغو پرون یکشنبه د ټاکنو د ځنډېدو پرېکړې ته مثبت رایه ورکړه. تر دې مخکې ټاکل شوې وه چې د کردستان د پارلمان ټاکنې راتلونکي میلادي میاشت ترسره شي. د کردستان د دیموکراتیک ګوند او وطن پالو ټولنې ترمنځ سیاسي اختلافونه د دغو ټاکنو د ځنډېدو اصلي علت بلل سوی. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ سفر د اندېښنو په څرګندولو سره پای ته ورساوه. نیکلسن پرون یکشنبه بروکسل ته په رسېدو په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی او نوموړي د سخت ژمي خبرداری هم ورکړې. نیکلسن ویلي طالبان په رسمیت نه پیژني، خو له هغوی سره تعامل او تګ راتګ یې د ستونزو د هواري ښه لاره بللې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړې ده.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په دغه هیواد کې پر خرابېدونکي بشري وضعیت او له زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز ژوند د ښځو پر محرومېدو اندېښنه ښودلې ده. توماس نیکلسن د هزاره ټبرو او نورو اقلیتونو د حقونو د نه تعمین او د بیان پر ازادۍ د شدیدو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نیکلسن دغه څرګندونې پرون یکشنبه کابل ته له یوې اونۍ سفر وروسته په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه لیکلي کابل ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له استازو او دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو، پوهنې، عدلی او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو له سرپرستانو سره لیدکاته کړی دی. نیکلسن د خپل سفر پر مهال له کابل نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو له نړیوالو او افغانانو سره کړي ژمنې نه دي عملي کړي.
د
وایي طالبانو واک په داسې ډول ترلاسه کړ چې غوښتې یې هغوی د بیلګې په ډول د نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې د بشري حقونو د درناوي او د ملګرو ملتونو تر منشور لاندې د مسؤلیتونو د منلو ژمنې نه دي عملي کړي. نیکلاسن افغانستان کې د سخت ژمي خبرداري هم ورکړی او پر چین، روسیې او دغه راز اسلامي همکاریو سازمان باندې غږ کړی چې له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې د امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې لاره تعقیب کړي. افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې همدا اوس هم د ملګرو ملتونو له موندنو سره سم د افغانستان له 95% تر 90% پورې خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشين ته هم هر ورځ لسګونه کسان د ناوړه اقتصادي وضعیت یادونه کوي. د کندهار د میوند ولسوالۍ دا اوسیدونکي یې یو بیلګه ده.
وس کاروبار بیخي ختم شوی دی، کاروبار نس خلک ستړي دي، بیچاره ګان دي، چینلر د ماشوم ډوډۍ هم کور ته نسي درلودلی نسي راوړلی. دا څنګه حکومت دی؟ تاسې کوي؟ دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم خلک د لوږې مري او تاسې خپل ملي چرچې کوي. نو هیله کوم چې تاسې باید دې ټکي ته فکر وکړي چې دا خلک پخې راپورته کېږي ستاسو پر ضد باندې، که چیرې حالات همداسې دوام ولري به نو راپورته کېږي.
ملګرو ملتونو د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د افغانستان اقتصاد د پام وړ سقوط کړی او ناخالص عوایدو یې 5 میلیارده ډالره زیان لیدلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پر بشري وضعیت سربیره د دغه هیواد امنیتي وضعیت هم د ډاډ وړ نه دی بللی. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ترهګریزو بریدونو مخنیوی وکړي او عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. نیکلاسن د افغانستان له اوسنیو چارواکو دا هم غوښتي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته باید د ترهګریز ګواښ مخه ونیول شي. اروپایي ټولنې ویلي که څه هم د خپلو معیارونو له مخې طالبان په رسمیت نه پیژني خو تعامل ته ژمن دي، ځکه د دوی په باور دا کار د دروازو له تړلو غوره دی. د اروپایي ټولنې دغه ډیپلومات ویلي دوی په نړیوال ډګر کې هم د افغانستان خوندیتوب ته ژمن دي او په خبره یې د نړیوالو به وغواړي چې وخت کم دی او باید اقدام وکړي.
کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون د رضاکارو محصلانو ټولنې د ښار د پاکوالي په برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین جوړونکو د کثافاتو د راټولولو تر څنګ له خلکو غوښتنه وکړه چې د ښار په پاکۍ کې باید پام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د کاردان خصوصي پوهنتون یو شمېر محصلانو د یک شنبې په ورځ راځي چې خپل ښار پاک وساتو په نوم د کثافاتو په راټولولو سره کمپاین پیل کړ. دغه ځوانانو د یاد کمپاین له لارې خلک د ښار د پاکوالي په برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل. د دغه کمپاین یو غړی امین حکیمي ازادي راډیو ته وویل
هدف از برگزاری
د نن ورځې د کمپاین هدف سره لدی چې د ښار پاکوالی دی د اوبو مصرف کې باید پام وشي. اوبه ملي سرمایه ده، موږ ټول باید کوښښ وکړو چې دا راتلونکي نسل ته پرېږدو. او دریم هدف مو دا دی چې ژمی را روان دی، زموږ خلک د ډبرو له سکرو زیاته استفاده کوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، په دې اړه هم باید فکر وشي.
دغه کمپاین یو بل غړي ایوب خان ازادي راډیو ته وویل مسؤلیت منونکي ښاریان کولی شي نورو ته هم انګیزه ورکړي.
موږ دا پیغام لرو خپل هیوادوالو ته چې کوم هغه شان چې دوی خوري د هغې کثافات په سرکونو کې، کوڅو کې او یالو کې دی نه غورځوي، هغه د هغو مشخصو ځایونو ته ویسي چې هغه ورته شروالۍ مقرر کړي دي. که چېرته هر یو کس دا کار وکړي نو دا نور خلک هم له دې څخه یو انګیزه اخیستلی شي.
خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم په دې برخه کې مسؤوله ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي اتلس کلنه شیلا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې عمله په کابل ښاروالۍ انتقاد وکړ.
دا کثافات چې سړکونو په غاړه دي د ښاروالۍ لخوا ورته هیڅ پام نه کیږي. له ښاروالۍ غواړو چې په دې برخه کې جدي پام وکړي،
توجه جدي داشته باشي.
دغه ښار بل اوسیدونکي روحلا تلاش هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاروالۍ د خلکو لخوا د بې کیفیته سون توکو د کارولو چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي مخه ونیسي.
د دولت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. هغه موادو بې کیفیته موادو لکه تیل، ځینې خلک همداراز فلټرونه باید ولګوي تر څو هوا ککړه نشي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د ښار پاکوالی او دغه شان د بې کیفیته سون توکو د مخنیوي لپاره ځینې کارونه شوي دي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د خدمات اولدګي هوا برنامه
د هوا د ککړتیا په برخه کې لوی پروګرامونه تر لاس لاندې دي. له یوې مودې راهیسې موږ هغه لوړې ودانې چې په ښار کې دي له نږدې ګورو. هغه لوړې ودانې چې فلترونه لري له هغوی متحده اخیستی او هغوی چې فلتر نه لري مهر لک شوي. شپږ دېرش د ګچ پخولو فابریکې وې چې له څېړنو وروسته یې فلترونه نصب
کړه. کابل ښار کې بې نظمي د یو سټنډرډ ښاري سیستم نشتون او د هوا ککړتیا هغه ستونزې دي چې د دغه ښار اوسیدونکي ترې تل شکایت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا د ښار د پاکوالي او ککړې هوا د مخنیوي په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان تر اولس کلونو کم عمره فوټبال لوبډله وتوانېده چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. که څه هم دغې لوبډلې آسیایي جام ته د لارموندنې په سیالیو کې تېره شپه له تاجکستانه ماتې وخوړه، خو د منګولیا په وړاندې لوړ امتیاز آسیایي جام ته د ګډون لاره هواره کړه. د آسیا د ملتونو جام د شپاړسو لوبډلو په ګډون سره راتلونکی میلادي کال ترسره کیږي. اسدالله لودین ورباندې راپور لري.
د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې تر ولس کلنو کم عمره لوبډله یې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي. افغانستان په اچ ډله کې له تاجکستان، منګولیا او شرقي تیمور سره د سیالیو په لیست کې وو. خو دا چې یوه لوبډله له لوبو لاس په سر شوه، آسیایي جام ته یې د افغانستان لار پرانیسته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر ولس کلنو کم عمره لوبډله له تاجکستان سره ډاډه لوبه وکړه.
شرایط سوت تاوري بود كه دري گروپ تيمور
شايوي د لارموندن شرایط داسي و چې د غسياليو کې شرقي تيمور هم ونده درلوده، خو هغوی له لوب لاس په سر شول. دغه کار لک شرایط پیچلي کړل. دا چې افغان لوبډله منګولیا ته په لوړ امتیاز ماته ورکړې و او د ګولونو شمیر زیات وو، نو زموږ چانس ورسره زیات شو. د آسیا د ملتونو جام د لومړنیو سیالیو کوربتوب تاجکستان وکړ. د راتلونکي کال په آسیایي جام کې به شپاړس لوبډلې لوبېږي چې افغانستان هم پکې دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي دغه جام ته د افغانانو لارموندنې په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته ډېره خوښي ور په برخه کړه. ټاکل شوې وه چې د آسیا د ملتونو دا جام راتلونکی میلادي کال په بحرین کې ترسره شي، خو بحرین له دغه کاره لاس په سر شوی. ټاکل شوی چې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون راتلونکو میاشتو کې دا غوراوی وکړي چې د آسیا تر ولس کلنو د کم عمره لوبغاړو جام کوم هیواد کې ترسره شي.
د تخار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اوبو لګولو د څلورو کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی چې ورسره شپږ زره کسانو ته د کار روزګار زمینه برابره شوی. دا هم راپور
د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د 55 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو لګونې د څلور کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی او مالی لګښت یې د جی آی زد دفتر له لوري ورکول کیږي. د تخار د ولی ویان محب الله نیکزاد ازادۍ روډې ته وویل چې د دې څلور کانالونو په ګټه اخیستنې سره به 5,493 هکتار ځمکه خړوبه شي.
مجموعه هزینه 4 کانال 55 میلیون افغانی بوده، 6,000 نفر.
د دې پروژې مالی لګښت 55 میلیون افغانی دی او په پیلېدو سره یې 6,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په دې کانالونو کې به هر کال 10,000 متره مکعب د طبیعي چینو او د موسمي بارانونو اوبه هم زیرمه کیږي او په راتلونکي کې به زرغون چاپیریال او حاصل خیز از مکی ولرو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د تخار ولایت د خلکو اقتصاد هم تر ډیره په کرنه او مالدارۍ تکیه دی. یو شمیر تخاریان وایي د اوبو کانالونو او د بندونو په جوړولو او بیا رغونې سره به په دې ولایت کې ډیره شاړې ځمکې په حاصل خیز ځمکو بدلې شي. د تالقان ښار د قرهپرچاو سیمې یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ روډې ته وویل
یک کارګر کې موږ کار میکنه 400 افغانۍ میگیره. ای بهترین یک نعمت است برای مردم.
په دې پروژه کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره سوې ده او هر کارګر ته د ورځې 400 افغانۍ ورکول کیږي. د اوبو نشتوالي له امله موږ له خپلو کروندو یو فصل کښت اخیسته. د دې پروژې په بشپړېدو سره موږ کولای شو چې پر خپلو ځمکو دوه فصل کښت وکړو.
د نوموړي ولایت یو شمېر ځوانان خوښي څرګندوي چې د دغو پروژو د پیلېدو له امله دوی